د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه حمله چې په بلوچستان کې په یو جماعت کې شوی او پکې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور په شمول څو تنان وژل شوی غندي. د بشري حقوقو یو ځانګړي رپورت ورکوونکی ویلي په ایران کې د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او عادلانه محکمو محدودیتونه لا هم زیات دي. دوستانو ستړي مشي په یوې بلې خپرونه کې مزه اجمل اند او نور همکاران هرکلی کوو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره دا هم اوري چې د ولسمشرۍ د څوکۍ یو شمېر نورو کاندیدانو هم ویلي چې سوله په انتخاباتو د دوی لپاره لومړیتوب لري او که دې پریکړې سره مخ شي دوی به سولې ته لومړیتوب ورکړي. دا موضوع هم څېړو که وخت نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر په استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریج چې په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سو غندلی دی. د فرا امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریج چې په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی غندلی دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی. دوی وایي موږ دا برید غندو. تروریزم په هیڅ ځای کې د هیچا او په هیڅ وخت کې په ګټه نه دی. موږ ټوله باید د تروریزم پر وړاندې خپل مخالفت وښیو. افغانستان د تروریزم ځپلی دی او له همدې کبله موږ د هیواد دننه او بهر تروریستي عمل غندو. راپورونه وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور حفیظ اخونزاده د بلوچستان د کوټي ښار په یوه جومات کې په پرونی برید کې وژل سوی دی. په هغه برید کې چې ویل کېږي چې اودیدونکي مواد په جومات کې دننه ځای پر ځای سوي ول، څلور کسه وژل سوي او تر شلو ډیر ټپیان دي. اسلامی افغان اژانس او رویترز خبری اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په خپل ملا هیبت الله د پیښې پر مهال په جماعت کې نه و، خو ورور یې په چاودنه کې وژل سوی دی. د پاکستان پولیسو تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی ښودلی. د فراه امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه امنیه قمندان غلام محیودین خیرخوا نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 10,000 تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشي کړي دي. ښاغلی خیرخوا د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل
په تعداد 183 تن از دشمن
د یو په ځکنیو عملیاتو کې 103 اتیاتنه دشمن وژل سوی او 109 تنه یې ټپیان دي. او هم په هوایي بریدونو کې 503 دشتنه وژل سوی چې په هغوی کې د فرا لپاره د طالبانو نومول سوی والی مولوي عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور دی، د دغې ډلې لوړ پوړی قمندان مولوي فاضل او د طالبانو د مالی او لوجستیکي چارو مسؤول مولوي صادق پکې شامل دي. د فرا امنیه قمندان زیاته کړې چې په تیرو دریو میاشتو کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 215 نوي بریدونه کړي دي چې 215 اویا یې په شاتم بول سوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې د افغان ځواکونو په دوو هوایي بریدونو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې په یوه برید کې چې د سنګین ولسوالۍ اړوند په ګرماب سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر یو موټر سوی دی 15 تنه وژل سوي. د اعلامیه په خبره دوهم برید چې هم د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره و په ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوال طالبان په نښه سوي دي چې 2 تنه یې پکې وژل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. په دغې غونډې کې د هند او پاکستان څخه غوښتل سوي چې باید د جمو او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د هند پارلمان د اګست په 15 د خپل اساسي قانون 300 اویایمه ماده لغوه کړې چې پر اساس یې د جمو او کشمیر کورواکي پای ته ورسېده او دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې سوه. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت له امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړولو غوښتنه کړې وه. د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو چې د ایران ملاتړ لري په یوې اعلامې کې راغلي چې په دې برید کې یې له بې پیلوټ الوتکو استفاده سوې ده او د سعودي عربستان په ختیځ آرامکو سیمه کې دا کارخانه په نښه سوې ده. په اعلامې کې د دې پېښې د وخت په اړه څه نه دي ویل سوي او سعودي عربستان هم تر اوسه پېښه نه ده تایید کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې باروړونکې کښتۍ چې 15 تنه عمله یې د کامیرون په څنډو کې د سمندري غلو لخوا برمته سوي 3 تنه یې روسي وګړي دي. د کښتیو یوې جرمني کمپنۍ ام سي شفرد تېره ورځ وویل چې دا کښتۍ د اګست پر 14 د سمندري غلو تر برید لاندې راغله. د هغې جرمني کمپنۍ چې مرکز یې په هامبورګ کې دی ویلي د برمته سویو کسانو د خوشي کېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېواد ډیپلوماتان د کامیرون له چارواکو او د کښتۍ له مالکانو سره په کار کوي چې د روسي وګړو د خوشی کېدو چارې ګړندۍ سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي چې هر وخت او هر کله وغواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د یو شمېر کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه ویلي چې دوی په انتخاباتو سولې ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه په رپورټ سربیره به دا واوري چې په کابل کې او په افغانستان کې خلک د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړو چارواکو د هغه وروستۍ غونډې په اړه څه نظر لري چې پکې د افغانستان اصول او د طالبانو سره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد پر خبرو بحث شوه ده. همدارنګه به مو د بلوچستان په ایالت کې د طالبانو د رهبر ملا هبت الله د ورور د وژل کېدو د پیښې په اړه د افغان حکومت په عکس العمل خبر کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د بشري حقوقو یو ځانګړي خبر گزارشګر ویلي په ایران کې په بشري حقوقو د بیان په ازادۍ او عدالتانه محاکمو کې محدودیتونه زیات دي. نور ریپورټونه لرو. حقیقت څه دی او تاند څنګه هم په همدې ساعت کې خبرېږي. ستړي مشې دوستانو. وخت څلور بجې او اته دقیقې شوې. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه په داسې حال کې چې انتخاباتي کمپاینونه شروع دي، د ځینو سیاسي لورو له خوا شکونه او اعتراضونه شته دي او وایي چې آیا سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او مخکې تر انتخاباتو سوله وشي او که وروسته تر انتخاباتو. په دې برخه کې یو شمېر کاندیدان ویلي دي چې دوی سولې ته لومړیتوب ورکوي او غواړي چې انتخاباتو نه مخکې سوله وشي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړی دی. د اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی پردیس صاحب. نور له تاسو اورو.
مننه ان صاحب. په داسې حال کې چې یو اړخ د سولې خبرې د یوې هوکړې امضا ته نږدې شوي، له بله خوا د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره نوماندانو هم خپلو منځو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی. اوس یوازې اوس ازادي راډیو له 12 نوماندانو سره په دې اړه خبرې کړي چې سوله لومړیتوب لري او کا انتخابات. له دې ډلې 14 یې سوله د انتخابات په نسبت مهمه او لومړیتوب ګڼي. د حکومت برحاله اجرایي رئیس او په ورته وخت کې راتلونکي ریاست جمهوري ټاکنو ته نوماند ډاکټر عبدالله د کمپاینی ډلې ویاند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په دې خبرو کې داسې وایي:
موږ ویل هر کله چې باعزت سوله او دایمي ثبات په افغانستان کې تامینېږي، موږ له هر څه نه دا مهمه ګڼو او حاضر یو چې هر قرباني چې په موږ راځي هغه تحمل کو.
بل نومان حکیم تورسن به وی پدی پوشم چې د سولې هوکړه لاسلیک کیږي او پر سبای ټاکنه کیږي غوړه بولم چې لټاکونو تیر شم. همدا شان راتلونکي ولسمشر ټاکونو لپاره بل نومان محمد حنیف اتمر هم په اوسنی وضعیت کې سولې د افغانانو لپاره اړینه بولي. د ښاغلی اتمر د ټیم یو غړی صبغت الله تمیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په نظر سوله اولویت لري نسبت ټاکنو ته. ټاکنې په یو د ټاکنې لپاره د زمینې یا د بستر مساعدو په دلیل او همدارنګه د خلکو د هوساینې لپاره ټاکنې خلکو ته هوساینه نه راوړي خو سوله هوساینه ورته راوړي او د دې وطن یو مهم ضرورت دی.
په ورته مهال هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي وایي ټاکنې د افغانستان د سیاسي قدرت د انتقال یو وسیله ده. د دې نوماندان له ډلې د دولت ساز ټیم په مشرۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی. د دولت ساز ټیم یو وایان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وایي
نن په سولې کې مشکلات لري یا سبا غواړي په سولې کې نتیجه ترلاسه کړي لازمه ده چې تاسو دغه لپاره یو مسؤل نهاد ولري چې د دې لپاره چې موږ د سولې په خبرو کې هم لازمه نتیجه ترلاسه کړو. ډیره مهمه ده چې د انتخابات پروسه هم زمانه ورسره تاخير شي.
لطیف بدرام او احمد بن صاحب مند چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړی توبر کوي. د احمد ولی مسعود د ټاکنیز ټیم د مطبوعاتو مسول حبیب الرحمن پدرام مدیو ته پدیړه داسې وایي
نظر مو
یې زموږ نظر دی چې وسنۍ حکومت نشي کولای د ملي والی حکومت ته ذکر او د ټولو اقوامو نمائندګي وکړي. په دې اساس موږ ته انتخابات اولویت لري.
برای ما انتخابات در اولویت قرار داره.
د راتلونکو ریاست جمهوریت ټاکنو د افغان سولې پاړه د غزدو نقیس ترګنون په داسې حال کې دي چې د افغانستان د سولې پاړه د امریکا تازه زلمی خلیزات د اتم پړاو خبرو د پای ورسته واشنگتن د سن شوې. د خلیزات د تګ ورسته د امریکا جمهور رئیس طالبان او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار کړی دی. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه خاطر پردې سوچې د یو شمیر کاندیدانو البته د ولسمشۍ د څوکۍ د یو شمیر کاندیدانو هغه نظرونه را سره شریک کړل چې ځینې په دې باور دي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي پر انتخاباتو او ځینې وایي چې نه باید انتخابات ترسره شي. باید یادونه وکړو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د په مشرۍ باندې د دولت جوړونې ټیم پر انتخاباتو جدي ټینګار کوي او دوی وایي تر څو چې یو حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته نشي نشي کولای چې د سولې په برخه کې د ولس په استازیتوب لویې پریکړې وکړي. تاسو مخکې له ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د کوټه خار په یو جماعت کې هغه 14 وغندل چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پکې وشل شو. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې کچام د وشل شو د هویت پاړه چې آیا طالبان د کملکیان دي څونه ویل. خو ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تروریستي اعمالو مخالفته. خغلی حکمل زیاته کړه موږ دغه حمله غند او ترهګری د هیڅ په ګټه نه ده. د لومړی په وینا هر چیرې او په هر وخت کې چې وی او باید ټول د ترهګری په وړاندې ودرېږي. حکمل وای موږ له تروریزم نه زیان مون یو، له همدې عمله هر ډول تروریستي اعمال په افغانستان کې د نه یا بهر شکیږي غند او مخالف یو. دا ریپورتونه لمخې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور حافظ احمد الله تیر ورځ د پاکستان د کوټه خار د حاجی محمد حسنی په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو پر مهال په 14 کې وژل شو. د پاکستاني رسنیو د ریپورتونو لمخې 14 کې مواد د جواد د جمعات په ممبر کې ځای پر ځای شو. په دې 14 کې د طالبانو د رهبر د ورور په ګډون چې د جمعات ملا امام هم و څلور تنه وژل شوي او 22 لمونځکوون کې ټپیان شوي. تر اوسه د دغه 14 مسولیت چا نه دی منلی. د ریپورتونو لمخې د طالبانو اوسنی رهبر ملا هبت الله پوخا یو موده د یا جمعات ملا امام. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د مشر د ورور د وژل کېدو د تایید ترڅنګ ویلي چې دوی ریپورتونو مخید ملا هبت الله زوی هم په دغه 14 کې ټپی شوه. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان په خاور کې د ملا هبت الله د ورور وژل کېدل دا پډاګه کوي چې د طالبانو په ګډون د تروریستانو ځالې وسم په پاکستان کې دي. ښاغلی احمد زیاته کړه پاکستان اوس هم لا ترهګرو ډلو او رهبرانو یې هم لا تړکی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون وایي طبیعي ده چې تر یو بریده به د سولې خبرې دغه وروستی برید متاثره کړي، خو د ویل چې ښایي د سولې په روانو خبرو باندې هومره چې خلک یې وایي اغېز ونه لري. په 2015 کال کې د ملا عمر د مرګ اعلان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ګډې وډې کړې وې. تر اوسه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه او همداشان چې د سولې بهیر به متاثره کړي سنتي ویلي. سیاسي کارپوه او طالبانو ته نږدې کس وحید مجده وایي چې دغه خبرې د سولې د بهیر د سپوتاژ لپاره کېږي، خو د نوموړي په وینا چې د سولې مذاکرات داسې پړاو ته رسېدلي چې له هیڅ ډول عمل نه به متاثره نشي. اخوا په افغانستان کې د عام خلک د امریکا د هغه هڅو په اړه چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوي بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د سولې په تړاو د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ د وروستۍ غونډې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه غونډه ګټوره بللې، خو یو شمېر افغان څېړونکي دا د ولسمشر ترامپ له لوري یوازې راپور ورکول یادوي. په دې اړه به نور تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې واورو.
وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغان سولې په تړاو خپل د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې وکړې، د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه او ګټوره ګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې دا خبرې اترې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر کړي.
دا خبرې چې د ترامپ او هغه ادارې مشاورینو خپل منځ کې کړې دي تایید وړ دي. دا خبرې وشي او نور بین الافغاني مذاکرات هم وشي، دا خبره په خیر ده او دا یقین لرو چې یو نتیجه به ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ترامپ تیره ورځ د افغان سولې په اړه له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې شوې دي. واشنگتن هڅه کوي سو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې 2 اونۍ وخت پاتې دی، خو یو شمېر افغان څېړونکي د ولسمشر ترامپ له لوري د افغان سولې په تړاو ترسره شوې ناسته یوازې راپور ورکول یادوي. وایي ترامپ لا هم نه دی توانېدلی چې خپلو سلاکارانو ته دا ډاډ ورکړي چې طالب به د داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره خپله ژمنه پوره کړي. په ورته وخت کې د پیژندل شوي سناتور لنزی ګراهم هغه څرګندونې هم اندېښنې راپارولې چې ویلي دي پر طالبانو باور کول ستره تېروتنه ده. افغان کارپو احمد سعیدی وایي د ښاغلي ګراهم څرګندونې پر ځای او واقعیت لري.
یعنی امریکایان طالب چې په ټول افغانستان کې تسلط نه لري، دومره قوت نه لري چې امریکایان باور وکړي چې طالب د داعش مخبوونی سي، د القاعده مخبوونی سي، دا یو تیروتنه ده، دا یو شتوه. طالب نه دومره توان لري، نه دومره تعب لري، نه دومره رهبریه لري چې دا کار کولی سي. دا د ګراهم تشویش
لنزی ګراهم پر ټویټر لیکلی پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي ستره تېروتنه ده. لنزی ګراهم پرون د اګست په 14 مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغان سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر خبر کړل. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور سورځي مخکې پای ته ورسید. دا لانه د سرګند شوې چې د هغوی د مذاکرو نهم دور به څه وخت پیل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د بشری حقوقو یو ځانګړي رپورت ورکوونکی ویلي په ایران کې په بشری حقوقو د بیان په ازادۍ او عادلانه محاکمو کې محدودیتونه زیات دي. په دې غو رپورت کې ویل شوی چې ایران کې لا هم اعدامونه کیږي او په اعدام شو کې یو شمیر کم عمره یعنی تر هغه عمر چې قانوني سن دی تر هغې کم او ماشومان هم شامل دي. صالح محمد صالح د موضوع تفصیل لري.
د ایران لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې وایي تیر کال په ایران کې د بشري حقوقو د بیان د ازادیو او عادلانه محاکمو په برخه کې محدودیتونه زیات وو. جاوید رحمان پر ایران د زیات شمیر اعدامونو له کبله هم انتقاد کړی دی چې په هغوی کې لږ تر لږه د اوو ماشومانو اعدامول هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان څرګندونې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم راپور کې خبرې سوي دي. دغه راپور تیره میاشت لیکل سوی او پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې سو. جاوید رحمان وایي په ایران کې تر اتیا زیاتې داسې سرغړونې شته چې د مرګ د سزا سبب کیږي چې په هغوی کې زنا، هم جنس پالنه، د مخدره موادو لرل، کفر ویل او د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي وایي د مدني او سیاسي حقونو لپاره نړیوال کنوانسیونونه دا ډول ګڼې سرغړونې جدي جرمونه نه ګڼي. رحمان زیاته کړې چې پیران کې په 2013 میلادي کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ وو خو بیا هم دا شمیر لا هم په نړۍ کې زیات ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی جاوید رحمان وایي په 2013 میلادي کال کې اته ماشومان هم چې په سرغړونو تورن سوي وو اعدام سوي چې په هغوی کې دوه تنه ولس کلن وو چې پر دوی د جنسي تیری او غلا تور لګول سوی وو. رحمان وای دغه تورن کسان د شکنجه لکبله اعتراف ته مجبور کړای سی وو. جاوید رحمان د هغه څه په اړه اندیښنه وشو چې د په خپل سر د دوه تابعیت لرونکو او بهرانیانو نیول، توقیف له هغوی سره ناوړه چلند او هغوی ته دروغتیایي اسانتیاو نه برابرول ګڼلې دي. د ملګرو ملتونو دغه متخصص پر تهران بل انتقاد هم وکړ چې له قومي لژکیو سره ناوړه چلند کوي چې په هغوی کې عرب اهواز، آذربایجاني ترکان، بلوچستان او کردان شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د کوم هیواد د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي او خپلواک متخصصان ګماري. ملګری ملتونه وایي دغه څوکۍ افتخاري دي او ګمارل سوي متخصصان د ملګرو ملتونو کارکوونکي نه دي، نه هم د دغه سازمان لخوا معاش ورکول کیږي. ایران د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د څرګندونو په اړه سم د لاسه کوم عکس العمل نه دی ښوولی. خو د فبروري میاشتې پر 28مه د دغسې یو راپور تر خپرېدو وروسته د بشري حقونو لپاره د ایران عالي قضایي شورا لګول سوي تورونو ته کوم اشاره ونه کړه. خود ملګری ملتونو پر ځنګړی راپور ورکوونکی جاوید رحمانی انتقاد کړی وو. دای چې پاکستانی ول اصل برتانوی دی، د قانون په برخه کې تخصص لري، په عین حال کې د انګلستان په برونل پانتون کې د اسلامي او نړیوال قوانینو پروفیسور هم دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم زو د سپورت برخې یوې مسلې ته. د افغانستان کرکټ بورډ له تیر یو کال راهیسې د کرکټ د ملي لوبډلې او کورني کرکټ لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي. یو شمیر افغان لوبغاړو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ اداره باید دوی ته د تړون سره سم په خپل وخت معاشونه ورکړي. و د افغانستان کرکټ بورډ بیا د لوبغاړو په معاشونو کې د ځنډ له امله دغه ادارې ته د نړیوال جام سیالیو راپور نه رسیدل او د دې ادارې په مشرتابه کې عدلون بدلون په ګوته کوي او وایي چې ډېر زر به لوبغاړو ته معاشونه ورکړل شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ له مالی پلوه یو غنی ورزشي اداره ګڼل کیږي، خو دغه ادارې له تیر یو کال راهیسې د کرکټ د ملي لوبډلې په ګډون ټولو هغو لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي چې له دوی سره تړون لري. د افغانستان کرکټ بورډ څو کاله وړاندې شاوخوا اتیاو لوبغاړو سره تړونونه وکړل چې میاشتنی معاش پورته ورکوي، خو اوس یو شمېر لوبغاړي شکایت لري چې له تیر یو کال راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. خو د کرکټ بورډ بیان فریدو تک بیا د لوبغاړو په ماشونو کې ځنډ لنډمهاله بولي او لاملونو ته یې داسې اشاره کوي.
تاسو په دې سره معلومه ده چې دغه تړون چې دوی سره شوی دی هغې وروسته نړیوال جام وشو او په نړیوال جام راپور هم تر اوسه نه دی رارسېدلی او همدا شانتې په ادارې په مشرتابه کې هم تغیرات راغلل. نو یو څه لږې مودې لپاره ځنډېدلی دي چې دا به د روزونکي د راپور پر اساس باندې
لدی وړاندې د کرکټ بورډ نوی رئیس فرحان یوسفزی هم په ټویټر کې لیکلی و چې د کرکټ بورډ او لوبغاړو ترمنځ د شوي تړون له مخې دوی لوبغاړو ته هر میاشت نه بلکې په هرو شپږو میاشتو کې معاشونه ورکوي. خغل یوسف جی زیاته کړی چې لوبغاړي د ماش تر لاسه کولو لپاره باید خپل فټنس، وړتیا او ښه ډیسپلین دوی ته ثابت کړي. خو د کرکټ د برخې یو شمېر سرونکي بیا په دې باور دي چې د کرکټ بورډ اداره دې لومړی د لوبغاړو تیر یو کلن حساب ختم کړي او لغه وروسته د خپل نوې ایجنډا عملي کړي. ل دې ډلې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن وایي چې د هیواد د کرکټ بورډ اداره د مشرتابه له اړخه هیڅ استقرار نه لري او مشانه ژر ژر بدلیږي چې دغه چارې د کرکټ بورډ ادارې په چارو ناوړه اغیز کړی دی. ښاغلی مومن وایي که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره ټولې پالیسۍ او قوانین لري، خو بیا هم د سیستم پر ځای هر څه د افرادو او اشخاصو په خوښه پر مخ ځي. خو دا چې د کرکټ بورډ اداره ولې په خپل ټاکلي وخت لوبغاړو ته د ماشونو په ورکړه کې پاتې راغلي، ښاغلی مومن دې لاملونو ته داسې اشاره کوي.
کرکټ بورډ خپله بودیجه، کلنۍ بودیجه په سمه توګه باندې مصرف کړې ده، بې ځایه مصرف شوې ده. یا هم دوی د خپل بودیجې لپاره تعلیم او سم مناسب پلان نه درلودل چې کوم کوم ځایونو کې باید کوم کوم څومره څومره پیسې باید په کومو برخو کې باید هغې ته ریزرو وساتل شي یا باید مصرف شي. او یا هم بې ځایه دغه پیسې چې کومې کرکټ بورډ ته راغلې دي دا د شخصي خلکو جبون ته.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو له مخې دغه ادارې ته د کرکټ نړیواله شورا هر کال 15 میلیونه ډالر ورکوي چې سمو د وړاندې ورسره د 2.5 میلیونه ډالرو اضافي مرسته هم وکړه. دا شان افغان حکومت هم دغه ادارې ته هر کال 1.8 میلیونه ډالر بودجه ورکوي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ له بیلابیلو مالی ملاتړو او سیالیو هم میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې مسؤلین ژمنه کوي چې د نویو پالیسیو او تګلارو له مخې به هڅه کیږي چې لوبغاړو ته په میاشتنی ډول د دوی د معاش یوه برخه ورکړل شي چې دوی له مالي اړخه له ستونزو سره مخ نه شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستانو ته زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به اګست میاشت کې د تجارت د ودې په هدف 40% پرانیستی وي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اندازه د پام وړ کمه شوې. سالم احمد سالی د یوې مرکې په پیل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له سرپرست خانجان الکوزي پوښتنه کړې چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 40% تون لپاره فعال دي؟
څلوري ساعته خو تر اوسه پورې نه ده پرانستي. سهولت پکې راغلی دی تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت یې ورته تعین کړی دی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي څومره ساعته د هغه مخې او بله هلته یې په تلاش کې یو څه سهولت راوستلی دی. خصوصا د تازه مېوې او هغه مواد چې فریول پاساته دي د هغې په اثبات باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوی د واګې بندر بارډر بند شوی دی. مونږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لیږل هغه کاملا ودرېدلي دي، خو بیا هم دغه لاره دغه شوې ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې څلوري شاته شوې نه ده تر اوسه پورې، دې مخ هوا مخته مشکلات شته دی، څلوري شاته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوې.
بلالي کوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، بیا په عمل کې هغه نه ده اجرا شوی. اکثره وخت داسې کله کله کېږي. په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي، زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو. دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. منگ اختلا حیوات کی نلرو آگے تزمنگ ضرورت دے چی باید دا درغشی، مگر متاسفانہ کل کل اقتصاد دے سیاست قربانی پیگی او دا مشکلات دے پیگی شتا دے رہا.
بلالی کوزای سی بیو دریمگڑی سازمان یو دریمگڑی ارگان چو کی دلی سی چی داغسی مسائل ود ساری او اقداماتو کڑی کل چی تاسول چی پاکستان پر کاغاز زینجمنی کوی بیای نا عملی کوی، یو بل دریمگڑی چو کی دلی سی چی پدی برخی کی منزگڑی تو بکی؟
ولا دریم کړه خو چار څوک چې د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني. دبليو ټي او غړي ومنګه، د دبليو ټي او سازمان غړي ته مونږ هم لرو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کیږي. دریم کړي مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوي نه وي او دا جنگ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوي، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بل تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دوړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلې د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 خو تقریبا 50% نه زیات راولېدلې.
دوستانو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له سرپرست خانجان الکوزي سره مو په تورخم بندر کې د پاکستان له لوري د برابر شو اسانتیاو په اړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې او سوداګرۍ په اړه مرکه اوریده. اوس هم رازو خبرونو ته د سیمې، نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناوړو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریج چې په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی غندلی دی. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی. د فراه امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه امنیه قمندان غلام محی الدین خیرخان نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 10,000 تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشۍ کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې موده کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 295 بریدونه کړي چې 215 بیرته په شا تمبول شوي دي. ښاغلی خیرخان په دې بریدونو کې د افغان ځواکونو د طرفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بند دروازو ترشا وه. په دې غونډه کې له هند او پاکستان څخه غوښتل شوي چې باید د جمو او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو چې د ایران ملاتړ لري په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې برید کې له بې پیلوټه الوتکې استفاده شوې ده او د سعودي عربستان په ختیځ ارامکو سیمه کې دا کارخانه په نښه کړې ده. په اعلامیه کې د پېښې وخت نه دی یاد شوی، خو سعودي عربستان تر اوسه دا پېښه نه ده تایید کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې بارونکو کښتۍ چې 15 عمله یې د کامیرون په څنډو کې د سمندري غلو لخوا برمته شوي دي، 3 یې روسي
وګړي دي. حسام فیروزا عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره، او بخیل له څو سپورتي خبرونو سره.
کرکټ بورډ وایي د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د زمري په 28مه به کرکټ شل اوریزې لوبې وشي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې به په کابل کې د افغان کرکټ لوبغاړو ترمنځ وشي.
د وایي دا چې په دې لوبه کې د افغانستان ټول ملي لوبغاړي ولوبي چې همدا شان چې د لوبې وړاندې او وروسته د خپلواکۍ په ویاړ بلابل ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیول دي.
ښاغلی هوتک وایي له دې سره به د لوبغاړو د کرکټ تمرین هم وشي او ځوال کولای شي د دغو لوبو د لنډاري لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبغالي ته ورشي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د توکیو د 2020 میلادي کال د اولمپیک سیالیو لپاره په کابل کې د لوبغاړو د غوروي سیالي ترسره کیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د سمبلې میاشتې په 10مه نیټه په کابل کې ترسره شي.
بلشان انتخابي برگزار مشه او از بین ازینا استیجابي مشه. بهترین بازیکنان باز میتونن که با مسابقات کسانی اولمپیک 2020 توکیو اعزام شوند.
ښاغلی ترکی وایي دغه لوبې به په څلورو مختلف وزنونو کې د ځوانانو او پخه عمر لرونکو ترمنځ په دوو کټګوریو کې ترسره شي او د بارسلونا لوبډلې د لالیګا د سیالیو په نوي فصل کې خپله لومړنۍ لوبه پایلوده. دغه لوبډله چې له اتلتیک بلبایو سره لوبیده یو د 0 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو بارسلونا لوبډلې بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د خپلې ماتې لامل د سوارس په نوم د لوبغاړي ژوبلېدل ښودلی دي.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته رسو. حقیقت څه دی؟ پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تاندې څانګې مهیاروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هډ سره د حج په مراسمو کې د مشکلاتو په اړه باندې دغه راز بسومره ملا امامان په افغانستان کې تنخوا اخلي او دغه راز د هغوی د هرې جمعې د موعظې اجنډا څنګه وي او څنګه ترتیب کیږي په دې اړه بحث کوو. ډیره مننه جناب منیب صاحب، اول پلان ډول راته وایاست چې څه کال څومره افغان حجان د حج د مراسمو لپاره تللي؟
سخ کالی دیر زره حجان تللی دی حج دی فریضه یادا کولو په نیت باندې.
یو شکایت پورته سوی په یو ډول سره چې هلته خدمات شو، کاغه د خوړو په برخه کې او کاغه د دغوی د اوسیدو په اړه او کد درملو په اړه او کد ترانسپورت او دغه راز د معلومینو د کموالی په اړه په دې اړه ځینې شکایتونه پورته سوی دی. حجانو هم له مختلف رسنیو سره تلغی جن تماسونه نیولې دی او دی وایي چې موږ سره ډیر مشکلات درلود. دا تاسو منئ؟
دی حج فریضه لکه څنګه چې د نورو عبادتونو په نسبت په خپل نیت کې هم تفاوت ډیر قوي موجود ده. چې نورو عبادتونو په نیت کې دا نه ویل کېږي خدای ته ما ته آسانه کې. حج د ادا کولو په فریضه کې او د عمرې د ادا کولو په مناسکو کې په نیت کې دا ویل کېږي خدای ته مونږ ته آسانه کې. د دې معنا دا ده چې دا یو بدني سخت عبادت ده او مانوي ثقالت هم له خپل ځان سره لري. حج بدون له مشکل نه فکر کوم له خپل ټولو سہولتونو سره سم آیاوی حج خپل مشکلات لري. اما د سخت کال حج د ډیرو کرونو په نسبت باندې ډیری نواوري پکې وي. سخت کال د حجاجو انتقال پروسه د اول ځل لپاره په 25 ورځو کې تطبیق شو.
یو دا اړخ ده چې موږ وایو چې په شرعي لحاظ هم د حج د مراسمو ترسره کول سختي لري، واقع لري. یو دا ده چې د مسؤلیت په اساس د مشکلاتو حلول دي او مشکلاتو ته لستونی بډوهل دي او کوشش ده چې بعد حجاج ته مشکلات نه وي. له دې اړخه
ما اول چې سخت کال ډیر نواوري وي، خدمات د تیر کال په نسبت باندې باج خدمات ډیر بهتر وو او هر کال مون کوشش کوو دی بل کال په نسبت باندې مون خدمات بهتر وي. سکالی دی صحیح به سی ته د مون د وزارت اوقاف به سی ته ناظمینو ته دلته ورکشاپونه ورکړل شوی دی چې په خوا کې دا کار نه دی شوی.
ټول څومره ناظمین او معلمین و چې تاسو سکال استولی وو؟
شپږ سوه اتیا نفر دی مون ناظمین وو. په دې کې د دوه اتیا په شاوخوا کې مفتیان وو او درې سوه پنځوس په تعداد کې آزادي بیسي وو چې په دې کې صحیح بیسه هم شامل ده.
نو آیا دوی به وکولی شي یا توانېدلی دي چې ډېر زرو حاجانو ته خدمات وړاندې کړي؟ هر ډول چې لازمه ده.
بله، دوی توانېدلی دي او سږ کال پروسه ډېره موفقه پای ته ورسېدله.
په تېرو کلونو کې هم دغه د بیسي تعداد هم دومره وو که زیات وو که له دې نه کم؟
په تیرو کلونو کې 2500 نفر آزادي بیسي وو. د تیر کال نه را په دې خوا دغه آزادي بیسي 2500 ته زیات شوي دي. د دې لپاره چې په ښه توګه باندې خدماتو ته رسیدګي وکړای شي. همدارا سخت کالي د لومړي ځل لپاره 14,800 آجانو ته، یعنی 14,000 آجانو ته په مینا کې دو منزله چپرکټونه ورکړل شوی وو. چې دا کله هم په تیر وتلو څو کلونو کې مونږ د دغو خدماتو شاهد نه یو پاتې شوی ده.
ولې په عین حال کې په ټولنیزو سایتونو کې دا عکسونه هم خپاره شول چې ګوندي تر فرشتي خیمې لاندې هم افغان حاجان ناست وو؟
نه،
دا عکسونه خپاره شول.
دا عکسونه به خپاره شوی وي، اما دا عکسونه که تاسو تطبیق کړئ دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول باندې الته میشته دي، په سعودي کې ژوند کوي، په غیر قانوني ډول حج ته راځي، د هغوی لپاره خیمې او جایونه نه وي او د هغو عکسونه په همدغه ډول باندې مخرب خلک. هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، هغه څوک چې د حج د پروسې مخالفین دي، هغه مافیاوي ډلې چې غواړي حج په یو تجارتي پروسه باندې د مذهبي پروسې نه بدل کی، آغوی کوشش کوي تبلیغات وکړي، اما عاجل افغانستان په اکثریت له سره د پروسی او د خدماتو ناراضي ده. الحمدلله
د حج مراسم لپاره سم مصارف او لاجن اخستل کېدل سکالي غډیر د نور کرنو په پرتلولې
دا درسته ده. سکالي اتاتیا ډالر ټیکټ د حاجانو قیمت سوي وو، د سبند ریل قیمت سوي وو سواوی ډالر، هغه خدمات ثابته دي سعودي سي دي سي هغه دي وکلای موحد او د مینا خدمات دي ترانسپورت دا او دا ټول سکالي قیمتونه د سعودي ثابت خدمات لوړ سوي وو. کومګه امدغه خدمات چې اضافي پیسې ور باندې راغلي وای نو باید حج مونګه سکالي په 2350 باندې عرضه کړی وای، خو مونږ کوشش وکړو په نورو برخو کې مو مصارف راکم کړل یو نیم سل ډالر سکالي د تیر کال په نسبت باندې قیمت وو.
منیب صاحب د مرګ ژوبلې پیښې مو هم درلودې د حجاجو د افغان حجاجو؟
خوشبختانه وای مسخالي یوازنی هغه کال وو چې مونږ مرګ او ژوبلې واقعیات د ژوبل واقعیات نه لرو، د مرګ واقعیات د ټولو کلونو په نسبت باندې کم لرو. هر کال نورمال مرګونه په حج کې تر 28-15 پورې وي، سکالي سوارلس نورمال عادی مرګونه دي، خدایي مرګونه دي، او یو مرګ هم دي ترافیکی حادثه په وجه باندې پک سوای 15 نفر مړه دي، په 15 کسانو کې درې دي مخوند دي او نور مرونه دي.
منیب صاحب راځي د حج لمراسم خراسو د مولا امامانو مسلې ته او د خطبه پاړه او د جمعتون موضوع ته، څومره مولا امامان په مجموع کې د حج وقف او وزارت څخه د افغانستان په سطح ماشخلي؟
په افغانستان کې اټکلن حکومت ایسایه تنظیم شوی ده، دقیق نه ده، یو لک شل زره مساجد دي. په یو لک شل زره مساجدو کې تر اوسه پورې مونږ کوشش کړی 50,000 شاوخوا ډیټا مونږ تنظیم کړی ده. په دې کې د وزارت ارشاد جوخاف سره همیشه 3,500 شاوخوا مساجد رسمي پاتې شوی دي، اما دغه تعداد د ملي وحدت په حکومت کې ضربسته اضافه ورکړل شو د تیرو سلورو کلونو کې، او سکالی په وسط دی کال کې زر نور بستونه جرات ماب جمهور رئیس دی چاند جو خوافو وزارت ته ورکړل چې په دې سره دغه تعداد 5,500 ته لوړیږي.
یعنی 5,500 ملای امامان تاسو نه ما شخلی دی میستی؟
بلی.
دوی د جمعې تر ډیره ځینې جامع جمعتونه دي، د جمعې خطبه موضوع څنګه ده؟ آیا اجنډا ټول ته تاسو ورکوي؟
کوم مسجدونه چې په مونږ پورې مربوط دي او له مونږ سره رسمیت لري، بلې هو، هغه ته په مرکز او ولایاتو کې مونږ خطبه تنظیمو، د مونږ د خطبو د تنظیم مدیریت چې د مساجدو د ریاست لاندې کار کوي، هغه هر اونۍ ورته تنظیموي او توجیه کوي او بیا موضوع ورته ورکوي، په هغه باندې مولوی صاحبان بیا بحث کوي.
ولی شکایت دا دی چې حتی په کابل ښار کې هم په ځینو جماعتونو کې ملا امامان په ځینو مواردو کې د حکومت په ضد او حتی د نظام په ضد څرګندونې کوي، دا تاسو منئ که منئ؟ ولې اقدام رسوي؟
ګورئ، د مونږ ملا امامان او افغانستان د حکومت په دفاع کې تر اوسه پورې ډیر شهادتونه ورکړي دي. 19 نفر علما په ننګرهار کې د روژې نه تر اوسه پورې د مونږ امامان په شهادتونو باندې رسیدلي دي. د کندهار دوه دیا جو خافو رئیس صاحبان دی، پروان د رئیس شورای علما وو، دې ته ورته ډیر واقعیات موږ لرو چې د مونږ علما وو د خپل سر او د وینې په بیه باندې د نظام نه دفاع کړې ده. ترسته د یو نظام د یو حکومت ده، د حکومت په خلاف باندې یو انتقادي نظر په کوم ځای کې د یو عالم لخوانه ویل شوی، زه فکر کوم دا به د قانون خلاف کار نه وي.
یو دا چې مثلا ویل سي چې حکومت کې فساد ده او دا حکومت کې داسې ده او صحیح کار نه کیږي، یو دا ده. ولی یو د نظام په وړاندې چې خبرې کیږي چې دا نظام بغیر اسلامي نظام ده او دا نظام ظالم نظام ده او دا نظام بد بدل سي، د ترمنځ فرق ده؟
د ولس په ټولو قشرونو کې داسې خلک موجود دي چې هغوی د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه کوي، کیدلی شي یوه طبقه د علما و هم دی غوی هم نواوی، مگر دی غوی په خلاف باندې ملي امنیت خپل فعالیتونه لري. په چیرو وختونو کې مونږ دی یو دو پیخو شاید پات سوی او شوی
نه یو خدغه دوه پیخ دي چې هغه د کابل پانتون یو دغه چې آیا تر اوسه پورې کوم ملایمان په دې اتهام یا په دې موضوع باندې چې ضد نظام خبرې کړي په وړاندې اقدام شوی
نه خیر د څه شي مطلق نه غوي د نظام په ضد عمل کړی موږ شاید نه یو پات
بیا فکر نه کوي چې نظارت چې لازم ده غن کیږي
د مولوی صاحبانو نظریات د نظام په حمایت کې ډیر زیات قوی دي اغوی دی نظام په حمایت کې شپه ورځ اخته دي مخ زرګونو علما دی امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په سمپوزیم کې راټول سوال او دا سمپوزیم دی نظام له خوانه جوړ شوی او د دې کامله حمایت وسوله
نو یو موضوع بل هغه چې تاسو ول چې اجنډا تاسو دوی ته د بحثونو ورکوي د موضوع ورکوي د هر جمعې د خطبه د سر رقم ویشل کېږي دغه موضوع دومره یا نس 15000 جمعتون ته
ولایتونو ته خدا ایمیل کیږي دی رئیس صاحبانو ایمیل ته دی غوی لارې بیا توجه کیږي په خپل خپل ولایتونو کې
ډاډه یاست چې ورسیږي ټول ورموته
بلی بلی رسیږي او په مرکز کې مونږ مدیران دی نواحي ولرو هر سه شنبه غوی سره راټولېږي خطبه وړي او نورمال ډول هر مدیر په خپل ناحیه کې خپل خطبه توجه کوي
یو انتقاد دا دی چې په جمعتونو کې د موعظو او د خطبو په محل دینی علما په تیر هغه جمعتونو چې غتا سره سب دي حتی په کابل ښار کې د سولې په موضوع کې خلک نه تشویقي یا په دغه برخه کې خپل مسولیت نه تر سره کوي دا موضوع څنګه ده
زه دا کاملا ردوم د مونږ خطبه او امامان خو همیشه د سولې نه قرباني شوی دي مونږ ټول وختونو کې د جنگ په نسبت باندې صلح ته ترجیح ورکو صلح د مونږ یو ملي ارمان ده هغه صلح چې افغانستان ته عزت وربخي خپلواکي وربخي استقلال وربخي قوت وربخي او یو ثبات ورکړي اما هغه صلح چې هغه د استخباراتي بازویو په معنا باندې د هغه صلح مخالف هر افغان د مونږ هم یو
ډیر مننه مونږ په څه
خوشاله اوسه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه کولای شو ځوانان له دې حالت را وباسو د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم خو اوس راپور ته وښی چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
پا یو شمیر کورنیو کې داسې ځوانان هم وي چې له نورو سره ناسم چلند کوي ټولنپوهان د دې ډول چلندونو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه د پلار یا په کور کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي چې په سبب یې دوی په کورنو کې لانجې جوړوي د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران منی چې یو شمیر ځوانان دغه چلند کوي خو د ده په باور دا سم کار نه دی
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي بد رویه ورسره کوي حتی فزیکی برخورد کوي چې دغه بدترین کار دی
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنۍ د مشرانو ناسم او تریخ چلند سبب کیږي چې ځوانان هم ورسره دغه چلندونو ته مخه کړي
لوی لامل دا دی چې موږ ډېر ناوړه تصور اخلو مثلا مونږ په کور کې مور پلار متاسفانه به سړی وي چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نه لوستې دي دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې تر متاثر شي او یو غوره تاثر ترې واخلي برعکس مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري خو دا حق یې ځان ته ورکړی نو د دې نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي فکر کوي چې زه خو نر یم هلک یم نو د زما خویندې چې دي نجونې چې دي نو دوی به زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته باید لبیک ووایي
د کابل اوسیدونکی سیالي صوفي وایي په کور کې د ځوانانو ناسم رویه د کورنۍ صمیمیت له منځه وړي
یو خو دا چې د کورنۍ نظام ړنګوي دی سره
سره دا مینا کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور زوی ترمنځ د دړنګي مونږ اکثرا د حالت شاهد یو چې کله بدچلندی یا بد اخلاقی په کور کې پیلېږي هغه نور بد بدلار ته خلک سوقي لکه یم دا هم د ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کین نو هغه بیرون ته انتقالېږي یو ورځ په کور کې جنجال کوي سبال په کوڅه کې جنجال کوي بل سبال په خار کې جنجال کوي نو همداسې یو جرمي ډول هم د دینه جوړېدل شي
په کورونو کې د ځوانانو ناسمې رویې نورې بدې پایلې هم له ځان سره لري د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یو بدخویه ځوان د چلند له کبله رامنځته شوی و
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بده رویه کیږي مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې ولې داسې شوی ده ولې داسې نه ده شوی او زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلی و او هغوی داسې دا خبره پټکه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او دا خور یې وشتلی و
دا میدان وردګو اوسیدونکي هیله معیار وایي هغه ځوانان چې په کور کې ناسم چلند کوي ډیر کله له دې عمله نورو ته غصې کوي چې ولې یې د ده په خوښه څه نه دي کړي خو دوی د نورو زړونو ته نه ګوري چې هغوی به څومره خفه شي
په ما باندې لکه عادي مثال درکم ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده نو ما به بېرته داسې یو بېرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته یا مثلا ولې غوړي ډېر دي یا مثلا غوړي کم دي یا مثلا ولې مې دا پخ کړي ولې بل شی نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي مګر تاسو ولې داسې
ځینې ځوانان داسې هم وي چې له کوره بهر ډېر ښه چلند کوي خو کله چې کور ته دننه شي یو د میره ویه بدله شي دا چې ولې ځینې ځوانان داسې کوي منتشر شاهي علت راته وایي
هر یو کور یو شهزاده لري که نه نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه ټول مجبور داسې د هغه تابعدار اوسېږي د باندې به موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي هغهلته نور شهزادګان هم وي نو هغه مجبوره هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي یعنې ټول خلک د خور او مور او ورېندار نه داسې داره خبر ومني او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه او موږ خپل احساسات کنټرولوو دا تجربه د کور کې موسي مقابل لوری دی لږ درک کړي او کوشش وکړي چې دغه احساسات خپل کنټرول کړي
ایمل خمر وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د ناسم چلند له لارې په کورنۍ حکومت وکړي دا ښه ده چې د کورنۍ له غړو سره ښې اړیکې جوړې کړي
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان د انسان کېدلی شي بهترین ملګري د انسان کېدلی شي او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته غوږ ونیسو نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي
د هیلې معیار په نظر د کورنۍ مشران باید د کور دننه داسې فضا رامنځته کړي چې ځوانان هم ښه چلند ترې زده کړي
زه باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي که نه البته زه ټولو مشرانو ته احترام لرم خو زه غواړم من حیث د یوې کوچنۍ لورې یا کوچنۍ خور زه دوی ته دا مشوره وکړم چې یعنی د غوسې نه د کار نه اخلي صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي غلطیانې کېږي اشتباهات کېږي په هره برخه کې مګر هغه باید کېنول شي هسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه که نه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه ووهل شي وهل د حل لاره نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده بلکې هغه نورم عقدی کیږي په دې کې مګر که یو څوک کېنول شي که نه عادي سم صحیح نارملي خبرې ورسره شي هغه کوی شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا هسې کار ونه کړي
ولې یو شمیر ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي او ځوانان څنګه کولی شي له دې حالته ځان راوباسي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له افغان ارواپوه ضیاءالحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد ستاسو په نظر د دې لتونه څه دي چې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي
مونږ اوس داسې انسانان سره مخ یاست ټولنیز قلبونه ورته همدا شان ورکوي ټولنه ورته ورښیي چې ته باید احساساتي اوسې د ټولو ټولو سره سره په بدن کې د هغه پخوانی ویش کو منو احساس او عقل احساسات ډیر زیات پیو سنجش ډیر کم وي د دسی او کس نه چې دغه رقم ته جوړ شوی دی چې سنجش ډیر کم دی احساسات ډیر زیات دی د یو سنجیده چلند هیله کول ډیر معقول نه دی په دې شرایطو کې زه په دې کې اوس سوال د کورنۍ مدیران کورنۍ اصلي تاثیر کوونکي چې په دې کورنۍ باندې څوک دی پلار او مور هغوی مقصر بولم چې دوی د کورنۍ فرهنګ او جوړښت نشي بدلولی او دا باید بدل شي چې هغو سره عیار شي انساني ارزښتونو سره ورسره هاخوا ته زمونږ تربیتي او ښوونیز سیستمونه چې دي هم یو چا ته دا القا نشي کولی یا تر اوسه پورې نه دي کړي چې زه باید ځان څنګه کنټرول کړم ورسره د خپل د احساساتو د مهارولو لپاره هم ځینې شیان په دې تعلیم او تربیه کې ورته انتقال شي ځدیک خلاصته کوم داسې وایم چې د دې خلکو په بدن کې باید له هر لارې نه چې کېږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو دا څنګه کېدلی شي اول دا خپله باید په دې خبر باندې پوه شي چې خداګاهي ازان پوهاوي بحث دی چې ته خپله په ځان باندې نه پوهېږي موږ ټول دغسې یو له رواني اړخه نورمال خلک نه یو غیر نورمال خلک یو دا رڼه کېږي داسې بله دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي کنه دغه د ته همکار نه ده شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا هم زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدی د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا هم دا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید خدا سره خو بیا په قربونو کې د ټولنې راوړي دغه ثابت پاتې شي دم نسی خدا خو هغه سره دې پرته کنه بیا ته نه کیږي دغه شی بیا د بدلون لپاره زمينه نشته تربیتي او تعلیمي زمينه ورته نشته بیا په کوچنیوالي کې کوم شای تلقین شوی دی او تعذاب جوړ شوی دی زموږ د کرکټر او شخصیت هغه ډیر مشکل درلود هغه ډیر خشن او زیګو احتمالا په یو معنا باندې غیر انساني او دای سماره د چنن ګورو سره په ځوانۍ کې د شرایطو کې ډیر توقع نه کیږي چې د سره په راحت سره موږ شو په اسانه سره وشو کولای بدل کو زمينه باید بدل شي ټول د خبر رټولي کې پدې چې نسل او د نسل په پیلنې او کرونو باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي بیا که وغواړم یو هغه کومه یو سپارښتنه وکم چې څوک ځان کنټرول کی هغه رواني لارښوونه دی چې بدی وسکی او سره دی وکي او خبرې دی ونی کی او یوازې د کینې سوشي بیت کې ساتي او د لارښوونه روان پونیز بحثونه کې شته
ویل کې یغه ځوانان په کور کې ناسم چلن کوي چې دوی غوښتنې لري او غواړي فوراً ومنل شي خو څنګه کېدی شي بیل تو تریخوالی د کوم څه چغواړي یا کوم کارونه چې باید وشي هغه مطرح کی او د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکي هغه وشي
د حکومیت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډیره خنه ده ډیر اساس نه ده د ډیر سیاسي مسله ده په دې معنی چې د قدرت لوبه پکې کیږي یعنی تاسو باید خپل زور معلوم کړئ تاسو باید یو څه کسان ولرئ تاسو تابع وي تاسو امر لاندې وي تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکومیت ته اړتیا نشته د دې مغل مخې د دې فورم مخې زمون کورنۍ غیر معقول کورنۍ دي زمون جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي د دې اړتیا پیدا کېږي چې تبه تری خو اوسه د دې اړتیا پیدا کېږي چې تبه کنزلو په فکر کې اوسه پر هغه سره دی په اسانه سره دی څوک خبر نه پويږي مشکل نه حل کیږي د بنیاد دغه جوړښت غلط دی اوس ځکه هغه توقع چې مونږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مست نه راځي لاس نه راځي بیا هم که سره وګورئ چې مثلا وایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کوو اوله مثلا زده کړه ده د ټول نړۍ د ډیر لویو ستونزو اساسی د حل لاری یا پس دګړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاق کې یا په یو څه باندې څوک نه پويږي ستونزه منځ ته راځي یا پويږي نه تر سره کوي چې دا اخلاقي مسله ده ارزښتي مسله ده چې هغه باید په مو کې یو اخر خبر مده کوم چې مثلا دی او ماشوم لپاره کوم یو خبره کوو کومه کې کین ور سره دوړ لسنی ونی سو موږ سره هم قدیسو خبرې وکړو د تر ټولو ډیره معقوله ده د هغه عقلانیت دی ودل لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو دا فورم د سره وخت له ټولو برخه ته ویسي زمونږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره درس هم داس شوی دی خو انکه د پورته نه خبرې کوي او علم تولی تقسیم شوی دی نه ارزي پتنګ نه دی راغله ټولو ته یو څه کسان دي چې باید زده کړو کی یو څه کسان دي چې باید پورته کړي یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې مونږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو ډیر بنسټیزو مسایلو پر اړوند کیږي چې هغه وخت مهاله پروګرامونه دي لړ مهاله د مغنه راوخلو باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو لږ تر لږه د بل چا حیثیت پیژنو د بل چا عزت فکر وکړو خپل ځان د فکر کوو نور د فکر وکړو خپل حقوق په بزنو خپل حد په بزنو د پیزندلو چې د ذکر برخه ده اخلاقی موارد دراشو اما هغه باندې عمل وکړو نور ته ونه وي واسه نور باندې فشار نه ولو سنجیده ځوان د ځان لپاره توان نه وړو د بل لپاره ونه وړو د ټول سره معنا کیږي نو
په دې سره د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ
ترجمة کر دل ما